راي سي په تهران کې بند دي. دغه مشرانو د جنوري پر 8 نیټه جنکری ته پیولي کې ویلي چې خبريالي جرم نه دی خو رضایان د خپل دند تر سره کولو لپاره بند دي. دوی وایي ایران هیڅ کله داسې شواهد نه دی وړاندې کړی چې د نموړي بند توجیه کړای سي. د خبري ایجنسونو مشران زیاتوي متحده ایالاتو د دې موضوع د تعقیب په برخه کې پر ایران د پام وړ فشار راوړی دی خو وایي موږ غواړو دغه کارته دوام ورکړل سي. کری په وار وار له تهران سره د رضایان موضوع راپورته کړی د خو هغه د نه منلی چې د رضایان یا نورو امریکایي بندیانو د خوشی کېدو موضوع دی پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو له لری کېدو سره تړاو ولري. نه دیش کلن رضایان د جاسوسۍ په تور نیول سوی او د هغه د بند موده په عامه توګه نه دی اعلان سوی. په هغو خبري ایجنسونو کې چې د امریکا له چارواکو یې د رضایان د خوشی کېدو لپاره لیک استولی، اسوسییټډ پریس، نیویارک ټایمز، لاس انجلس ټایمز، ای بی سی، سی بی ایس، ان بی سی او سی این این هم شامل دي. دا تر دې مالا د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه او د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات اوسوري.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو شهرونو د هوا حالات اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په بدخشان کې اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 8 ټیټه منفي 2، په بامیان کې به اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 11 ټیټه منفي 5، په کابل کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړ درجه 9 ټیټه منفي 15، په کندهار کې اسمان وریځ دی، د تودوخې لوړ درجه 11 ټیټه 2، په مزار شریف ښار کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 15، په هرات کې اسمان ځای وریځ دی، د تودوخې لوړ درجه 11 ټیټه 4، او په ګردیز کې به هم اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 8 ټیټه منفي 4 اټکل شوی دی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
با عرض سلام دوباره من امید مرزبان و همکارم اسمت چاروان در این برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی با شما هستیم. دو روز بعد نماینده های افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده آمریکا در دیدار با هم روی پروسه صلح افغانستان صحبت میکنند و اینکه چگونه میتوان شورشیان مسلح را وادار ساخت تا از شورش دست بکشند و در پروسه سیاسی افغانستان شامل شوند. این نشست امیدواری ها را برای برگزاری مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و گروه طالبان به وجود آورده است، مذاکراتی که در نخستین مرحله پس از اعلام خبر مرگ ملا مر به هم خورد. آنچه نشست دو روز بعد در اسلام آباد را متفاوت تر از گذشته می سازد حضور کشورهای قدرتمند از جمله چین و آمریکا است، کشورهایی که ظاهرا توانایی آوردن تغییر در اوضاع افغانستان را دارند. در کمتر از یک ساعت دیگر که از این برنامه باقی مانده روی انتظارها از نشست چهار جانبه در پاکستان صحبت می کنیم و اینکه افغانستان با چه آجندایی در این نشست شرکت خواهد کرد. البته که نظریات شما عزیزان بخش عمده و مهم این برنامه است. از طریق تلفن، اسکایپ و اس ام اس می توانید با ما در تماس شوین و همچنان از طریق فیسبوک.
بله، لکه څنګه چې زما همکار امید مرزبان در تویل ټاکل شوی دی چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ د افغانستان د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره په اسلام آباد کې غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې د افغانستان د پلاوی مشر د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین حکمت خلیل کرزی کوي، خو د پاکستاني لوري مشر د دغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز چودری کوي. په دې غونډه کې باید امریکا او چین استازي توپ د افغانستان او پاکستان لپاره د دغه هیواد دونو خاص استازي وکړي. ولکې چې د طالبانو ځینې غړي ممکن په دې خبرو کې برخه واخلي، طالبانو تر اوسه رسما نه دی ویلي چې د اسلام آباد په غونډه کې ګډون کوي. البته د طالبانو د ځینو مشرانو له قوله ویل شوی چې دوی دې ته انتظار دي چې لمړی د اسلام آباد په غونډه کې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو د نیټې، وخت او ځای په اړه پریکړه وشي. دا به د تیر کال په جولای کې د ملا عمر د مړینې له اعلانې دور او وروسته د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لور ته لمړنۍ عملي ګامبي. په دې خبرونه کې په دې خبرې کې و چې د اسلام آباد د غونډې اصلي هدف څه دی، آیا ټاکل شوی چې په دې غونډه کې طالبانو ته بلنه ورکړي شي؟ که طالبان په دې غونډه کې ګډون ونه کړي، آیا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین پریکړه به طالبانو ته د منلو وي؟ په دې ځینو نور موضوعاتو چې تاسو اوریدونکو به هم د خبرونې پترس کې د ټلیفون لالارې یا هم د افغان بسیم د 1300 شمیرې لالارې او یا هم د سکایپ او فیسبوک لالارې مطرح کړئ، له خپلو درنو میلمنو سره خبري وکړو. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د سیاسي چارو کارپو قاضي صاحب محمد حسن حقیار، د سیاسي چارو کارپو شاغل احمد سیدی او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویند شاغل شکیب مستغنی ټولو ملمنو ته هرکلی وایي.
جناب مستغنی صاحب از طریق تلفن با ما خواهند بود، هنوز به برنامه وصل نشد تلفنشان، کوشش میکنیم که باشان صحبت بکنیم و اگر تماس ما باشان برقرار شد البته سوال های هم از شما شنونده ها را خواهیم گرفت و با اونا در میان خواهیم گذاشت. شماره های تلفن را از همین حالا برای شما میگم یادداشت بکنین، اما حالا زنگ نزنین، لحظات بعد در تماس شوین با ما. 0799-203-540 و 0700-822-755 و همچنان از طریق اسکایپ میتونین در تماس شوین. آدرس ماست رادیو نقطه آزادی، البته در اسکایپ. حالا جناب قاضی صاحب محمد حسن حقیار، کارشناس مسائل سیاسی در استودیوی رادیو آزادی در کابل با ما هستند. حقیار صاحب به برنامه خوش آمدید. اول خیلی کلی اگر بگوین، آیا نشست چهار جانبه اسلام آباد شما را امیدوار میسازه به آغاز پروسه صلح افغانستان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې او تاسې درنو اردنونکو ته احترامات. د غونډې تفاوت د نورو سره په دې کې ده، او امیدواري هم همدې ټکي ته ده چې طالبانو که څه هم که تاسې چېرته اشاره وکړه په رسمي توګه دا تایید کړې نه ده یا داسې کوم خبره نه ده کړه چې ګویا دې غونډه کې به ګډون کوي یا به استازي ورستوي، خو د رسنیو سره د دوی ته د نږدې منابعو نه او هغه څه چې د استراق سمع په توګه موږ اورېدلي دي، دا ورې دوی آماده دي چې دې غونډو ته یا په دې مذاکراتو کې د دوی استازي ګډون وکړي. دا ډېر مهم ټکی ده، دا ډېر مهم پرمختګ ده د افغانانو لپاره، د افغانانو د دردونو د تداوی په خاطر باندې چې طالبان په لومړي وار باندې آمده کیږي چې دغسې خبرو کې چې په د نسبت په خاطر دویم تفاوت هم دا هم ده چې په دې مذاکراتو کې امریکایان هم دي او افغان حکومت هم ده. افغان حکومت او امریکایان د قضیې یو اړخ ده او طالبان د قضیې دوهم اړخ ده، او چین د داسې هیواد په توګه چې د دواړو د اعتبار مرجع د دواړو پرې باور لري، د دوی شتون او پاکستان هم چې تر ډېره حده پر د قضیې طرف ده یا د افغانانو په باور د ستونزو ډېره برخه دوی پر مهم مربوطه ده، دوی هم په دې ناسته کې دي. نو دا واقعا یو ښه پرمختګ ده د افغانانو لپاره، ښه زیره ده، خو دې وکړي چې ګټه یې افغانان په د سر په سترګو وویني.
ډېره زیاته مننه ښاغلی حقیار. او اوس د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویند ښاغلی شکیب مستغنی هم د تلیفون له لارې راسره دی. مستغنی صاحب، تاسو ته هرکلی وایي. که تاسو د دې غونډې په ارتباط زموږ اورېدونکو ته معلومات ورکړئ، زموږ اورېدونکي تر دې حده خبر دي چې د افغانستان د بهرنیو چارو د سیاسي مرستیال یا معین ښاغلی کرزی په دې غونډه کې د افغان پلاوي مشري کوي. د غونډې د ایجنډا په اړه که اورېدونکو ته ووایاست چې ایجنډا به څه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتان، مهمانان محترم برنامه و شنوندگان گرامی. قرار است نشست چهار جانبه افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده به تاریخ 11 جنوری سال روان میلادی در اسلام آباد برگزار شود. از جانب جمهوری اسلامی افغانستان، طوری که پیشتر شما هم فرمودید، جناب حکمت خلیل کرزی معاون سیاسی وزارت امور خارجه، از جناب پاکستان معاون وزارت امور خارجه آن کشور و از جناب کشورهای چین و ایالات متحده نماینده های خاص این کشورها برای افغانستان و پاکستان ریاست هیئت های مربوطه را به عهده خواهند داشت. و در این نشست قرار است در مورد تعیین نقشه راه برای گفتگوهای صلح بحث صورت بگیرد و افزون بر آن در مورد ایجاد میکانیزم ها برای بررسی توافقات و تعهدات هر چهار طرف و تثبیت عملی شدن این توافقات و تعهدات بحث هایی شود.
تشکر جناب مستغنی صاحب. چنانچه آقای حقیار هم پیشتر گفتند و در رسانه ها هم چنین آمده که طالبان رسما تایید نکردند که در مذاکرات شرکت خواهند کرد یا خیر، و از اونا خودشان هم چیزی نگفتند در این باره، اما بعضی از رسانه ها به نقل از منابع در داخل طالبان گزارش داده که احتمالا از اونا کسی در مذاکرات شرکت بکنه. آیا نظر با آجندایی که شما دارین احتمال از این وجود داره که کدام نماینده طالبان در این بحث شرکت بکنه، یا اینکه در این مذاکرات چهار جانبه بر روی دیگر جناح‌ها بسته خواهد بود، فقط هیات‌های چهار کشور با هم صحبت خواهند کرد؟
خب از اول قرار بود این نشست یک نشست چهار جانبه باشه، یعنی نشستی باشه یعنی افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده، و اینکه بحث شرکت گروه طالبان در این نشست و یا ابراز علاقمندی که از جانب گروه طالبان صورت گرفته باشه وقتی مطرح میشه، شما میدونید که جلاد ماب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان از هر اندامی که زودی ممکن باعث خاتمه یافتن خشونت در کشور شوه استقبال میکنه، و هرگاه مسئله علاقمندی گروه طالبان برای شرکت در این بحث مطرح باشه، حکومت افغانستان موقف خود به این رابطه را پس از انجام مشوره های داخلی اعلان خواهد داشت.
ډیر زیات مننه کوروډن. شغلای احمد سعیدی د سیاسي چارو کارپو هم د ټلیفون لاره را سره دی. شغلای سعیدی، تاسو ته مرکلای وایم، ستاسو معلومات سری تاسو هم ټاکل شوی دی چې په دې پلاوی کې ووسی، چې آیا طالبان به په دې غونډه کې ګډون وکړي او کونه کې داسې هم ویل کیږي چې لشتل شه د طالبانو یوې ډلې چمتووالې شو دلې دی؟
هفته پیش رو یعنی فردا و دیگر فردا دو هیئت از افغانستان پاکستان میره. هیئت ده نفری که هفت تاش مرد هاست و سه تاش خانم هاست از نهادهای مردمی افغانستان، جامعه مدنی، رسانه ها، پارلمان و نهادهای مردمی افغانستان که ما هم موضوعیت یه هیئت دارم به پاکستان میریم. ما با اعضای بعضی از اعضای پارلمان پاکستان، اعضای مخالف مانند عمران خان، رضا ربانی، با اعضای حکومت پاکستان و مردم پاکستان مذاکراتی داریم به خاطر صلح، و همچنین هیئت دیگری که روز دوشنبه خواهد رفت بنای نویسر سیاسی بنای حکمت فلم کرده خواهد بود که مذاکرات حکومتی داره، یعنی با مقامات حکومت پاکستان، امریکا و چین. به امریکا چین این ملا داره که اونا کمک کنند که کسی اون چی را که عمل میکنه یا وعده میکنه تخلف نکنه، یعنی به نوع یک نوع ضمانتی هست. باور می هستیم حیات یا حیات یا اشخاص که ما میریم، ما بیگی هستیم که این مذاکرات باید فراگیر باشه، یک گروه دو گروه یا یک نفر یا دو نفری که از طالبای افغانی و دیگر بیان مشکلی دائمی افغانستان حل کرده نمیتونه. بهتر است که مذاکرات فراگیر باشه، همیشه باشه، و اون چی که من باور دارم و تاکید میکنم که من به اونجا صحبت خواهد کردم، قانون اساسی افغانستان دستاوردهای 14 سال گذشته، استقلال، تمامیت ارضی افغانستان خط قرمز خواهد بود، از راه تضرع و دوری مذاکره نخواهد شد، بلکه مطابق ارزش‌های اصول و حقوق بین الدول با دنگاشت قوت ما میخواییم با پاکستانی ها مذاکره کنیم و صحبت کنیم.
تشکر جناب سعیدی صاحب، شما برخواهیم گشت
که قانون اساسی دستاوردهای 14 سال گذشته، تمامیت ارضی، استقلال و منافع ملی افغانستان
تشکر، زنده باشین. جناب مستغنی صاحب، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان هم با ما هستن از طریق تلفن. مستغنی صاحب، جناب مستغنی صاحب، مسئله دیگه که در بعض تحلیل‌ها چنین مطرح شده که بحث در اصل بحث بین حکومت‌های افغانستان و پاکستان در این جلسه چهارجانبه خواهد بود و کشورهای چین و آمریکا به حیث ناظر در این مذاکرات شرکت خواهند کرد. اما در بعضی مسائل دیگه بعد دوباره قسمی که آقای سعیدی هم از او نام بردن، تا حد نقش ضامن به چین و آمریکا داده خواهد شد، یعنی تضمین کننده از این مذاکرات. امیر اگر لطفاً روشن بسازین به شنونده‌ها که آیا چین و آمریکا مستقیما در مذاکرات شرکت دارن، بحث میکنن، سخن میگن، یا اینکه نقش ناظر و یا ضامن را خواهند داشت؟
نشست یک نشست چهار جانبه طوری که شما هم یادآور شدین، نشست افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده، و همین نشست به عنوان یک نشست چهار جانبه بالای نقشه راه برای گفتگوهای صلح کار خواهد کرد و همچنان در جهت ایجاد این مکانیزم ها برای بررسی توافقات و تعهدات هر چهار طرف و همچنان تثبیت عملی شدن این توافقات و تعهدات کار صورت خواهد گرفت.
دیر زیاد مننه.
بازم تکرار میکنم، نشست یک نشست چهار جانبه است.
دیر زیاد مننه شغله مستغنی. شغله قاضی محمد حسن حقیار، ستاسو په نظر که چرته په دې خبرو کې ټاکل شوی نیوی چې طالبان برخه واخلي او دا څلور اړخیزه غونډه وي، نو ستاسو په نظر د دوی د خبرو ایجنډا باید څه وي؟ آیا هغه خبرې به وي چې مخکې یاد شوي وویل شول چې پاکستان افغانستان ته ژمنه ورکړې ده چې که د طالبان به خبرو تاذروي او که کومه ډله یې خبرې نه کوي د هغو په خلاف به دواړه په ګډه اقدام کوي، او دا خبره په داسې حال کې کیږي چې پرون په ځینو خبرونو کې ویل شوي ول چې پاکستاني جنگي الوتکو په وزیرستان کې د حقاني شبکې غړي هم بمباري کړي دي او دا لومړی ځل دی.
ګوري، پاکستان د افغان حکومت سره څو سوار د ژمنه وکړه چې افغان طالبان به دوی سره خبرو ته آماده کوي، او په دې اړه باندې ډېر منډې رامنډې هم وشوې. د افغانستان ډېر مهم چارواکي پاکستان ته، د پاکستان ډېر مهم چارواکو افغانستان ته په کراتو کراتو سفر وکړ، خو بیا آخره د تیره میاشت تاسې په څرګنده د پاکستان د دفاع د وزیر دا څرګندې واورېدې چې هغه اعتراف وکړ یا دا تأثر ورکړ چې موږ په تمامه طالبانو باندې چې څنګه د موږ نه توقع کېږي یا د افغانستان حکومت برداشت کوي، دومره موږ په طالبانو باندې حاکمیت نه لرو او نه هغوی زموږ دومره خبرې مني. او د پاکستان هڅو هم همدا شی تر څرګند شو چې دوی ډېر کوښښ چې طالبان د افغان حکومت سره او امریکایانو سره خبرو ته کښېنه وي، دوی دا کار ونه شو کوی، او حتی دوی غوښتل چې د طالبانو په نمایندګۍ دوی خبرې وکړي، خو په دې کار کې هم دوی موافقه نه شو. اوس په دې دغه څلور اړخیزه غونډه کې وړومبی خو زما باور ده د شرایط بیانات او قرائن د ښیي چې طالبان به په دې خبرو کې ګډون کوي، خو په ړومبي پړاو کې نه. په ړومبي پړاو کې به دوی د اجنډا باندې بحث کوي، د خبرو په ځای باندې، په نویت باندې، د طالبانو سره په برخورد باندې. په دوهم پړاو کې به د طالبانو نمایندګان دې خبرو ته راځي، خو که خامخا رانشي نو دا خبرې به بیا څومره چې افغانان ترې توقع کوي او امیدواري ورته ده، هغه مره به ګټورې نه وي. بیا هم دا چې د افغانستان دپاره د تفاهم او مذاکراتو په اړه به کې بحث کېږي، په څومره پکې بحث کېږي، دا هم ښه اقدام ده. دوی باید په دې خبرو بحث وکړي چې څنګه طالبان مذاکراتو ته را دعوت کړي، څنګه ورسره کښېني، او په دې باندې باید دوی ډاډه شي، یقیني شي چې د افغانستان بحران د خبرو نه پرته نه اورېږي. که اورېدی ډاټو هم رسته زور وکړ، افغان حکومت هم رسته زور وکړ، طالبان هم خپل رسته زور آزموي، یو هم په دې موافق نشو چې خپل مخالف اړخ په نظامي ډګر کې د ثانیه نوباسي. نو که احیانا طالبان ناراضي، دوی باید هغوی تشویق کړي، وی هڅوي په د طالبان په وړاندې باندې د افغانانو هر انعطاف، دا د حکومت هر انعطاف، د سولې او د تفاهم په اړه باندې، دا د ویاړ، د شرم ځای نه ده. او که طالبان هم په دې اړه هر انعطاف کوي، د سولې سوء تفاهم لپاره دا د مات په معنا نه د ویاړ په معنا باندې ده.
تشکر زنده باشین جناب.
مننه. اوس پوریدونکو ته نوبت ورکړو چې په 0992235340 هم 0928255550 لاندې خبرتیا وروسته ټلیفون وکړي.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج. شنونده برنامه زیر آسمان کبود هستید. موضوع مورد بحث ما هم نشست چهار جانبه است که در اسلام آباد قرار است در تاریخ 11 ماه جنوری یعنی روز دوشنبه برگزار شود. حالا نوبت شما شنونده های عزیز است که از طریق تلفن با ما در تماس شوید و یا هم از طریق اسکایپ به شماره 0799-203-540 و 0700-822-755 زنگ بزنید و در این برنامه سهم بگیرید و اگر تلفن افغان بی سیم دارین به شماره 818 اس ام اس بفرستین به ما میرسه. در صورتی که اسکایپ داشته باشین و اسکایپ ما زنگ بزنین آدرس ماست رادیو نقطه آزادی. حالا شنونده خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
مهربانی کوی صاحب، لکم زینه خبری کوی. مهربانی کوی صاحب،
بعد سیدی خبری که وست روانی دیده افغانستان او د طالبان کورنۍ روان دي دا هیڅ څه نه څه د پاکستان او امریکا نه غواړي چې د طالبان او د حکومت دولت په نن زور او را غراتي.
صحیح، ستاسو نظر مو وویدو پښتنه نو په کې بل اوریدون کله روزان معرفي کوي ازادي رادیو ده. بله صاحب، اورو لکم زای خبر لکم زای خبر
کوم.
و علیکم السلام.
د کندهار ولایت خبر کوم ورجانه.
مهربانی کوي صاحب،
دا د سوري خبرې چې تاسو سره کوي آیا طالبان راجستي دي داخله ته کړی دي خوشالۍ دي خو ډېر سره او بلکې دلته پر بنجان باندې یو مخ فرمانونه تخصیصونه دا کښېن چې سره باندې سولې چې دلته دا خبرې شروع سولې چې کوم جنایان بنجان دي هغه
مسلې مورد بحث مو شي. دغه
تاسو نه پېژنم د کوم بنجانو په ارتباط خبرې کوي. دا موږ د اسلام آباد د غونډې په ارتباط خبرې کوو چې دا به له سولې سره څومره مرسته وکړي او موضوع یې څه ده، په کومو موضوعاتو کې بحث کیږي. که په دې ارتباط پوښتنه لرئ مهرباني.
دا د سولې خبرې روانې دي، دا اوس طالبانو هیڅ په دې کې نه دي ویلي چې موږ سوله کوو یا نه کوو، او دلته خبرې تر دې روانې دي معنا دا سول سره کیږي سره رسیږي او ډېر خلک غته مناسب شي رسول بوسي طالبان به دې کې دا اوس هیڅ
سيده سيده مننه. همدا پښتنه موږ هم مطرح کړه تیر ظلم هم کساسو پیادی د تیر کال د جولای په ومنې ته چې دوی خبري کولې تر خبرو مخکې حتی ورستم طالبانو څو نه ویل. بل اوردون کله روز ځان معرفي کوي ازادي رادیو.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
ما سره مورور ما یې پای نه منونو ته دار کم پښتنه ده چې دا سول د دې دول د سول راشي چې د ډیرون کارخه کې پاکستان سره یې ځان کې یو پښتنه نه ده. او بل پښتنه نه ده چې طالبان چې د دولت سره سول تر دې زړه کوي هغه خلک چې یو خوانه د طالبانو له خوانه مرسوي دي او بل خوانه د حکومت له خوانه مرسوي دي. وایي دوی په منځ کې به هم سوله راشي که دوی به دغسې سره مرکوي لکه دا اوسي ځینې دلته په د دولت په منطقو باندې اوسېږي هغه کالي وسي اطراف ته دا وژني که هغه دلې ورته راشي دا دلته بیا دوی نه شي بنجام کوي
وژني
ډېره
مننه.
پاکستان خو تر یو وخته پورې موږ وایو چې سولې ته درې نه ږدي چې د افغانستان د ډیروان کرښه ورته امزانه کړي او بلکې دا دومره فاسد حکومت ده چې دوی هر میش د باره په کیلومترو کیلومتره د افغانستان کښې زما سېنې ډېر کم ده دېرش کیلومتره څلوېښت کیلومتره خوست او د پکتیکا په سیمه باندې د افغانستان خاورې ته راغلي.
ډېره مننه. ښایسته ستاسو خبرې واورېدل شوې چې بل اوریدونکی هم موقع پیدا کړي و خبری وکي. مهرباني کوي بیا به ورشو مهربانوته. مهرباني
څه دی وروره ځنه مو یو زمانه زړه دغه شی دی چې دا ځنه کوم ځای ته شوکیږي او دا سوله د کوم ځای ته شوکیږي. ای امري څوک او دا څه وږی ځای دی؟ تشکر. نو ټول کوم سره چې یو څه دی
متاسفانه چې ټلیفون مو قطع کیږي. کور ودان سلامت اوسئ. اوس په ورشو ملمنو تکسم یو
شنونده از طریق اسکایپ با ما در تماس هستن، زحمت کشیدن با اینا هم صحبت میکنیم، بعد میریم به مهمانای خود. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خوب هستید؟
زنده باشین. تشکر. بفرمایید. خیلی مختصر و کوتاه که دیگه شنونده هم مهمان هم منتظر هستن. تشکر، وقت زیاد نیست.
خب، گفتنی ما به رابطه کنفرانس، به رابطه جلسه که در اسلام آباد برگزار میگرده هستن، بسیاری مردم در این عقیده هستن که امی هرچی که پاکستان بخواه امو میشه در افغانستان. مگر ما به این عقیده نیستم، چرا که پاکستان اگر بخواه که در افغانستان صلح بیاید، اما آمدن صلح 100% ممکن نیست. ممکن یک ذره تاثیر بر بالای پروسه صلح بگذارد، اما به شکل تمام نمیتونه که در افغانستان صلح و ثبات بیاید.
بله سر، سلامت باشه. مننه لطول و مل اوریدون که هیلکو چی توشی به تلفن مونه که
ولی هنوزم میتونین با ما اسمس بفرستین به شماره 818 اگر تلفن افغان بیسیم دارین. گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان نوشته آیا چند دستگی طالبان در نشست اسلام آباد مشکل ایجاد نخواهد کرد؟ اگر یک دسته از طالبان با دولت افغانستان صلح کنند، گروه های متباخی را کی مهار خواهد کرد؟ خب این سوال را با مهمان ها در میان خواهیم گذاشت. جان علی عزتیار از دایکندی هم نوشته به نظر من طالبان به صلح پابند نخواهند بود، با حقانی هم صلح نمی شود.
سید نو ور بشو ملمنو تلمره شاخل سیدی تاسو ویس یو بدون که ول چه وی پاکستان و امریکا نغواری چه دی افغانستان حکومت و طالبان سر صلح وکی، استاسو نظر سره؟ سیدی صاحب لکه چه آواز ندرزی، متاسفانه چه پا تلفون که یاست و تلفون مقطع نده. خو خیر،
کوشش میکنیم دوباره تماس برقرار بکنیم با جناب احمد سعیدی، کارشناس
بله.
امور سیاسی و همچنان عضو هیئتی که به پاکستان خواهد رفت در مذاکرات. جناب قاضی محمد حسن حقیار، کارشناس مسائل سیاسی، در استودیو با ما هستند. سوال های اگر بود با اینا هم مطرح خواهیم کرد.
یوش مر پیغامون به جوریدون کو چه راستولی دی افان بیسیم د اتسواتلش میری لری ده هم ل ملمنو و اوریدون کو سره شدی کو. نور محمد حقیار له هلمند څخه لیکلی و د جګړې ډیر مسولیت د ملا اختر د ډلې په غاړه دی، او دا ډله اوس د پاکستان له کنټروله وتلې ده. داسې اوازې دي چې د ایران ملاتړ ورسره دی، خو ایران ته بیا په غونډه کې ګډون نه دی ورکړی شوی. البته ایران هم پرې وروستیو ورځو کې د افغانستان حکومت ته ویلي وو چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې ایران ته هم برخه ورکړی شي او ګډون ورکړی شي. دا هم یو موضوع ده چې له ملمنو سره به مطرح کړو. کمال الدین د هلمند له مرجع څخه لیکلی دی، وایي وایز ما نظر داده چې طالبان به هیڅ کله له حکومت سره سوله و نه کړي. او د فرال بکوا ولسوالۍ څخه یو اوریدون کې چې نوم یې نه دی لیکلی، وایي ټول خلک د سولې خبرو ته خوشحاله دي، خو په پاکستان هیڅوک هم باور نه کوي. عبدالحبیب ارمانی له هلمند لیکلی، وایي که طالبان حاضر نه وي، زما په نظر منفی نتیجه به ولري، او ترڅو چې طالبانو ته رسمن بلنه ورنکړی شي، دا ډول غونډي ګټه نه لري. او محمد ناهید د لوګر له ولایت څخه لیکلی چې وایي ترڅو چې د پاکستان دریز بدل نشي، تر هغو پورې په افغانستان کې د سولې خبرې مکوي. نو ښاغلی سعیدی څنګه اوس زموږ آواز اوري؟ سعیدی صاحب ته به په بل شمېره ټلیفون وکړو. بله سعیدی صاحب، آواز درځي؟ بله سعیدی صاحب، اوله پوښتنه دا وله تاسو څخه چې وای پاکستان او وای امریکا او پاکستان نه غواړي چې د افغانستان حکومت او طالبان په خپل منځ کې سوله وکړي، تاسو په دې عقیده یاست چې د طالبان او د افغانستان د حکومت مخه دغه دوه هیوادونه نیولې ده؟
یا دغه خبره زما په نظر منطق به نه لري. د دې لپاره چې امریکا او چین، یا په دې شرایطو کې امریکا او چین غواړي چې په دې مذاکراتو کې ضمانت وکړي، پروسته په پاکستان به دننه کې بعضې افراد شته چې خلالګري کوي، اما اوس پاکستان هم تر فشار لاندې، یعنی پاکستان په دې وختو کې په خپلو سیاستو باندې یو نوکي تغییر راوستی دی، اما تر اوسه په خپله ستراتیژي باندې تغییر نوی راوستلی.
دغه مذاکرات دوام کوي. بل خبره چې تاسو مخکې وکړه یو دو سوال چې طالبان اشتراک کوي یا نه کوي، زه درته وایم چې دولت افغانستان اوس طالبان یو دلیلي دي، یو دلیل د ملا محمد رسول دي، یو دلیل د منصور دي چې منصور باور نه لرم چې نور حیات به ولري ژوندی وي، هغه هیبت الله اوس رهبري کوي. بل دلیل هم د سید طیب آقا ده چې هغه جلاس وایي. بل دلیل هم د عبدالرزاق او هغه حسن رحمانی دي. یعنی حکومت افغانستان اوس د دې نظر دی چې چا سره خبرې وکړي، د کوم ډلې سره خبرې وکړي. زه داسې نظر لرم چې افغانستان خبرې کوي باید دغه خبر فرانتیر وي د ټولو ډلو ته، بلې له حزب اسلامي نه شروع تر نورو مخالفینو پورې. په یو ډلو په دوه ډلو کې مسالې نه کېږي، مشکل نه حل کېږي.
بله، یعنی سوالم از گلمیران عثمان خیل بود، از بغلان نوشته بود که اگر آیا دوستگی طالبا روی مذاکرات صلح تاثیر خواهد گذاشت، که خوشبختانه جناب سعیدی صاحب پاسخ دادن. جناب سعیدی صاحب، گرچه شما از موقف خود پیشتر صحبت کردین در ای که در پاکستان چه موقف خواهید گرفت و در این شرکت در این نشست چه سخنهایی خواهید داشت، اما یک سوالی که پیش شنونده ها هست و اویی که شما معمولا در بحث‌های رسانه‌ای در برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی خیلی موقف تند بر ضد پاکستان گرفتین و خیلی با وضاحت و فصاحت صحبت کردین بر علیه سیاست‌های پاکستان در قبال افغانستان. آیا انتظار داشته باشیم که با چنین لحن در پاکستان هم صحبت خواهید کرد و نظریات و نگرانی‌های خود را با همین فصاحت با مقام‌های پاکستانی در میان خواهید گذاشت؟
بله، تجربه نشان داده که ما از راه تضرع و زاری ننوات ما نمیتونیم به جایی برسیم. پاکستان باید منعیسی دو کشور، منعیسی دو مملکت، منعیسی دو مردم با ما مذاکره کنه. ما پاکستان با منعیسی برادری بزرگ و خود و برادری کوچک نمیدیم، اما با تمام قوانین و ارزش‌های ملی و بین‌المللی باورمند هستیم. دوم، اگر ما خواسته باشیم که از راه تضرع ما به چیزی میرسیم، نمیدیم. نه تکرار میکنم، افغانستان اگر این سیاست این هنر را داشته باشد که یک برکلن یوان یک اجماع افغانی، بعدا اجماع منطقهی و بعدا اجماع فرامنطقهی را بالای پاکستان ایجاد کند، رای مثال خیلی پرخم و پیز نیست.
همین نشست چهار جانبه نشانه از همین اجماع نیست جناب سعیدی صاحب؟ همین نشست چهار جانبه فکر نمیکنین چون این اجماع تا حد به وجود آمده؟
اینا بفهمند که دولت افغانستان با طالبان مذاکره کنند. آیا منعیس امارات اسلامی مذاکره کنه یا منعیس یک سازمان سیاسی مذاکره کنه یا منعیس گروه مخالف؟ این ارزش های سیاسی نزاکت های حقوقی داره، باید حکومت افغانستان هوشیاری خود از دست نده.
بله صاحب، ډیر زیاته مننه. حقیار صاحب، تاسو ته درځم، یو اوریدون کې ویل چې لیکلی دي چې اوس طالبان له ایران سره نږدې شوي دي، خصوصا د منصور ډله، او ایران هم په روسیه کې دا غوښتنه وکړه چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې ایران ته هم د ګډون بلنه ورکړی شي. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
سره ده چې تر اوسه پر نه طالبان او نه د ایران چارواکو د موضوع رسمي تایید کړی ده، خو سیمه ته د داعش راتګ او د افغانستان په ختیځ کې د داعش پرمختګ داعش داسې پدیده ده چې د شک پرته روسان او ایرانیان دواړه د ځان لپاره خطر ګڼي، او دا خطر د طالبانو لپاره همدا اوس موجود ده. طالبان همدا اوس په ننګرهار کې د داعش سره جنګیږي، نو د ګډو مجبوریتونو په خاطر باندې ځینې وخت دښمنان هم سره یو ځای کېږي. اوس دوی د یو ګډ دښمن په وړاندې باندې د ګډ جبهې لپاره مجبور شوي دي، نو دا شونتیا ډېره زیاته ده چې ممکن په د افغانستان په غرب او جنوب غرب سیمو کې ځینې د طالبانو کړۍ د ایران د خونې تمیم شي یا د هغوی حمایت ورسره وي. نو دا دغه نظر تر حده پورې د افغانستان اوسني عیني ذهني شرایط مني.
ډېر زیاته مننه کوروادن. اوس به بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکړو، که څه یو شمېر پوښتنې لاشته چې زموږ مېلمانه په نظر څرګند کې، خو خیر د تلیفون له لارې د اوریدونکو نوبت دی.
بله، شماره های 0799-203-540 و یا هم 0700-822-755 از همین حالا فعال هستن و با ما زنگ بزنین. روی اسکایپ هم میتونید با ما در تماس شوین، آدرس ماست رادیو نقطه آزادی، و البته که تلفن افغان بی سی مگر دارین اس ام اس بفرستین به شماره 818. حالا شنونده ای داریم از طریق سکایپ. خب اینا از طریق تلفن هستن، سکایپ تا لحظات بعد وصل خواهد شد. بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
و علیکم السلام، خیلی جوری
سلامت اوسئ، مننه کور ودان.
د دې سوري مبارک د تو چې کوم پروګرام روان کړی کنه؟
بله صاحب.
زه دا تیم که دا سوله مونږ تاسې په قرآن عظیم شان باندې وکړو، په احادیث باندې وکړو، دا سوله کیدای شي او که چېرته امریکې ته، پاکستان ته، نورو هېوادونو ته مونږ تاسې سترګې غړوو، دا هېڅکله سوله نه رسي. او سوله چېرته په قرآن عظیم شان او په احادیثو باندې رسي، که مونږ تاسې قرآن ته رجوع وکړو، احادیثو ته رجوع وکړو، سوله هر یو مسلمان غوړي.
حالا
جناب آقای سرشک از طریق اسکایپ با ما هستن از لندن.
عرض سلام دوباره دارم برای شما و همه میمانای عزیز و محترم. من سوال بسیار کوتاه دارم از همین دستوبت های قاضی صاحب اقیار شنیدم که اونا گفتن که پاکستان سر طالبا حاکمیت نداره. اینجا یک سوال دیگه پیدا میشه که کی سر طالبا حاکمیت داره؟ ایره خی جواب بتن، خی که پاکستان داره، خی کی حاکمیت داره؟ این جوابش هم میخواییم که شما سوال بکنین و این شنونده ها میخواییم، ما میخواییم، میمانای محترم آقای سعیدی همه میخواییم که جواب بفهمن.
حتما حقیار صاحب سوال شما را یادداشت کردن جناب سرش صاحب، اون را مطرح خواهیم کرد. و حالا شنونده دیگری خط است، رادیو آزادی است، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود.
مهربانی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام علیکم تاسو ته هیڅ درنه مېمنو ته
سلامات اوسئ.
اول څه پاري کې مو
مهرباني کوئ صاحب متاسفانه چه
تلفن خط شد. به همین خاطر هم میگیم کوشش بکنین که زودتر موضوع مورد بحثتان را مطرح بکنین. تا ویگه
اگه سنم کنه برای چه طالب بروی که در لسکال مو قربانی ور کرده و در افغان حکومت وی که دموگ لاستر اوڑن زایه نشی، آیا که در سالت که در سلح طالبان سویشی که در دخل لاستر اوڑن دعوه کوی اغا هی که رو سال لسکال پینزه لسکال به طول نره سر جنگیزه
نو تاسی دارد لطاسی که پشتن چوکو که چه آیا پا نری که دسی جنگ هم شده چه بلاخره ختم شوی نی یا بلاخره سول نیوی کری شکیلو خواهو؟ متاسفانه تلفن وقت شد. خیر بل اوریدون که املرو بیا بل
ملمن سکایب داریم شنم داره. بله سلام علیکم، بفرمایین. رادیو آزادی از برنامه زیر آسمان کبود.
بله سلام علیکم، عبدالنجیب غفاری سم از استرالیا.
غفاری صاحب خوش آمدین.
تشکر، زنده باشین. سوال ما همی است که آیا این مذاکرات تضمین حداقل 90% داره برای صلح دائمی برای مردم افغانستان؟ از میمانای شما
این سوال را بیشتر احتمالاً سعیدی صاحب پاسخ خواهند داد، چون امیدواری هایشان تا حد زیاد بود و از اشتراک کننده های نشست چهار جانبه هم هستن در پاکستان. تشکر غفاری صاحب از تماستان.
بل اوریدون که لرول تلفن لاری مهربانی کوی صاحب.
سلام عرض میکنم خدمت شما و میمونای عزیز، امرو محمدی فرمان زحمتتان دادم.
محمدی صاحب خوش اومدید.
سوال دارم از میمونای عزیز که سوال اولی که آیا کدام تضمین وجود داره به خاطر بسر رساندن این مسئله، و سوال دوم این است آیا حکومت افغانستان هم مصمم و یا آماده به این هست که به شرایط و خواسته طالبان یا پاکستان لبیک بگه یا خیر؟
تشکر، زنده باشن. تشکر از تماس هایتان. حالا و مهمانا، خب آقای وطن‌دوست هم در طریق از طریق تلفن با ما هستن، اینو با اینا هم صحبت میکنیم و برمیگردیم به مهمونا که وقت کم است. وطن‌دوست سلام، خوش آمدین، ولی لطفاً کوتاه و مختصر که وقت زیاد نیست.
درست، سلام به شما. من سوال ما از آقای حقیار بود، اگر در استودیو باشد صدا مرا بشنوه.
هستن. بله
آوری. بله
آوری، من نه زما سوال داد حقیار صاحب بول چی پاکستان پر طالبان و دو نغیزه نداری زنه پویشم چی حقیار صاحب نوالده کسنگ دی حقیار صاحب در پشتون آباد که بخورت آباد که در طالبان غط شورا پا کورتی که تب مرغل علت اختصاص مرمان ستن او بل در پاکستان که عمران خان ول چی دری نشدنه که در پاکستان مشر نختر منصور داده در میرمان شفخانه پر لاور کده حال تا در سرطان در لو داده در تداویسه ودی صاحب مخبری ولی دلی او بل در شورا پا کورتی که دی پا جوب کسته پا جنگل کسته طالبان در زخفل ورغل حتا ایسای دی پا غون که ورز پا کورتی کی ادی مریضان تداوی کی تا فکوټ کی کته نه ولې متات درځ کم دوه بشین ته خبر یې نو ته څنګه وای چې پاکستان پر دې غیظه نه لري ګرم ګور بل پرون مشر چې دوی طالبان مشر په کوشلاح کې مردار سو دا بس دا پیغام باندې نو طالبان ته یوه دی بده پاکستان د غلامی لاس واخلي کوه نخلي دا مې دوی سپښتنه و
صحیح ډیر مننه وسله اوریدونکو هیله کو چې څو شی به ټلیفون ونه کې لمړی سعیدی صاحب ته ورځو سعیدی صاحب د اوریدونکو پښتنې به هم تاسو یادداشت کړی او کینه در پیاد بکو خو مخې طریقه زه یو پښتنه لرم سیدی صاحب تاسو څخه هغه دا چې تاسو څومره خوشبینه یاست چې د پاکستان په دریس کې به د افغانستان په وړاندې تغییر راغلی وي. آیا د پاکستان له خبرو همداسې ښکاري؟
ما مخکې وویل چې د پاکستان په سیاست کې یو نوک تغییر راغلی، اما په خپل ستراتیژي یعنی عمده ستراتیژي کې تر اوسه تغییر نه دی راوستی. وي زه په دې مذاکراتو کې په سلو کې مطمئن نه یم چې نتیجه یې مثبت وي، ولې یو ګړند آغاز کېږي. بیا نو دغه مذاکرات ارتباط لري افغانستان حکومت ته او پاکستان ته، چې څومره په درایت په مکانات په شعري سیاست کوي دا مذاکرات مخته وځي. دغه جنګ په یو ورځ نه دی آغاز شوی چې په یو ورځ حل شي.
زنده باشین سیدی صاحب. سوال دیگه که شنونده مطرح کردن، آقای غفاری از استرالیا مطرح کرد، آیا تضمین چند درصد وجود داره که تصامیمی که در این جلسه گرفته میشه عملی شوه و در نهایت همین جلسه راهگشایی باشه برای صلح؟
در این جلسه حیاتی که ما از جامعه مدنی هستیم دیدگاه مشخص خود رو با پاکستانیا میگوییم. چی میگیم؟ ما از پاکستانیا دیگر چیزی نمیخوایم. انتحاری رو نکنن، گروه های مخالف حکومت افغانستان را تجوید و تمویل نکنند، کسانی که علیه افغانستان می جنگند اونا را از اون طرف خط دیورن بیرون کنند. ما دیگر چیزی نمی خواهیم. ببینیم که مقامات پاکستانی چی به ما مطرح می کنند، اونا چی می خواهند. اگر خواسته های از اونا با در نظر داشت منافع مردم افغانستان بود، به خاطر ارزش ها و معیار های مصالحه بود که ما می توانستیم از اونا براورده شم به سر چشم. اما حیات امریکایی و حیات چینی غلط فهمی نشه که آقای معین وزارت خارجی میره، اینها آورنده صلح نیستن، اینا ضمانت کننده هستن که جانبین که مذاکره میکنه اینا ضمانت میکنن که از مذاکرات کسی عدول نکنه، خلاف ورزی نکنه، کسی فیصله میکنه فیصله رو پشت پا نزنه.
سلامت اوسه سیدی صاحب. شغل حقیار اوس ستاسو نوبت ته تاسو څخه څو پوښتنی وشوي. څه فکر کوي د وطن دوست صاحب نظر خدا و چی وای د طالبانو مشران د کوټي شورا دا ټول حال ته دی او تاسو وای چې پاکستان په طالبانو نفوذ نه لري؟
ما دا خبر په هم کړه د اوس به هم تکراروم، زه په دې باور یم چې د افغانستان په روان کړکیچ کې دا سجریان چې هغه د په تمامه معنی څنګه په څنګه کې افغاني وي، خپلواکه دي، مستقل دي، دا سجریان په افغانستان کې نشته. تړونه شته دي، ارتباطات شته دي، د چا کم او د چا ډیر. طالبان د شک پرته ځینې د دوی په صف کې داسې اشخاص شته چې د پاکستان خبر د غوږ دي او د هغوی په اشاره باندې سرخي.
مثلا مشران چیرته دي؟
قطع برخه
یعنی شورای چیرته ده؟ مثلا ابل ورز قومندان و وشلسول لکه څنګه چې د ورته اشاره وکړه، وطن دوست صاحب ورته اشاره وکړه، دا یا تر دې مخکې د طالبانو کوم مشر په افغانستان کې وژل شوی دی؟ ټول حالت وژل شوی دی، ټول حالت نیول شوی، یا کله غشت دي چې ویني سي د افغان چارواکو په وینا غ طالب مشر نیول کیږي یا وژل کیږي چې د افغانستان له حکومت سره تماس ونی سي؟
ګور رمبه خو وطن دوست زه د ته باید افغان دی مسلمان په توګه توصیه وکم چې هیڅ وخت باید احساساتي برخورد نه کړي. د مسلمان ته انسان د مردار لقب یا د مردار نوم کاروم د بیخي نه په افغانیت کې راځي نه په اسلامیت کې راځي، باید خبرو سره ډېر احتیاط وکړي. دوی مدد چې د پاکستان ما د وړاندې هم د خبرو کړ چې زه دا نه ردوم، خو کچیر دا د دایا یا دا د وسمه چې غون طالبان په پاکستان کې دي، د بیا ته په افغانستان کې جنگي څوک بیا دا د جنگ کمانډا چا سره د تورخم نه تر هیتر حیرتان پر د تورغونډي نه تر بدخشان پر دا جنگ سو په مخبانی بیا د افغانستان د نظامی کارونو سو په مخبانی بیا
د جهاد وخت نه خو بم پیادي هغه وخت کې ممدا غس قصه و د جنگ په افغانستان کې کیدل، لیکن مشرتابه په پاکستان کې ټوله د مجاهدینو ټوله مشان په پېښور کې ناستو.
ګور نه په ماغه وخت کې جنگی قماندانان غون په افغانستان کې و د شک پرته د هغه وخت شرایط د اوس وخت شرایطو سره فرق کوي. په هغه وخت کې پاکستان ته په پاکستان کې د مجاهدینو لپاره جهادي مشران لپاره پراخ زمینه برابر وه. اوس په پاکستان باندې د باور نشته. د پاکستان چې څوک غواړي نیسي وژني. همدول د پاکستان زندانونو کې بزرګونه تنګبات بندیان دي.
له دې موضوع کچې شو ستاسو نظر سره د مخکنۍ پوښتنه چې مولا سعیدي صاحب څخه وکړه، ستاسو په نظر د پاکستان په دریځ کې تغییر راغلی دی چې په افغانستان کې سوله راشي او کنه؟ لکه څنګه چې ځینو اوریدونکو ورته اشاره وکړه چې پاکستان تر څو چې ډیورن نه منل شوی یا تر څو چې د دوی ځینې نورې غوښتنې نه منل شوي تر هغو پورې په افغانستان کې سوله نه غواړي.
زما په باور د پاکستان سیاست دا د افغانستان په اړه باندې دا نو نه ده. دا د افغان چارواکو غوندې احساساتي او عاطفي نه ده. هغوی یو ژور سیاست لري، یو ژور ستراتیژي لري د افغانستان په اړه باندې تر څو پورې چې د هغوی ګټې خوندي نه شي. هغوی د خپلو غوښتنو نه نه تیریږي. البته کمپرومایز بعد اتمي خبرې وي کېږي په کې د غوښتنې چې د پاکستان په باور که چیرې د دوی غوښتنې د جنګ او د فشار او په نظامي برخه نه پرته په
پښتني چې
د مذاکراتو تر شاته ترلاسه کېدی شي. نو ګور د یو خو هغه غوښتنې دي چې رسنۍ ورسره تماس نیسي یا څومره د خبرې ما د امریکایانو د قطر دفتر کې طالبانو ته د پاکستان غوښتنو وړاندې کړي وي. خو ډېره سخت وي چې په هغې کې د ډیورنډ کرښې په رسمیت پېژنده د کونړ په اوبو په ځانګړې توګه د افغانستان په ورتمند کې اوبو باندې په عمومي توګه د دوی کنټرول یا په افغانستان کې د هند ډیپلوماتیک ماموریت د ډیپلوماتیک ماموریت کنټرول د هغوی د کوسګاریو سرنه یا دغه د افغانستان په حکومت کې د دوی د خوخ وړ اشخاص لپاره ځای ورکوم. دا خو هغه سوچ د امریکا حکومت په قطر کې تنباد وړاندې کړی وو. او کته ستیا د افغانستان کې د شاشوي د پیښې نه وروسته چې د افغانستان د حکومت یو هیئت پاکستان ته سفر کړی وو چې د بهرنیو چارو وزیرو دفاع وزیرو د امنیت رئیس لیغون پکې وو. د هغې نه وروسته هم ځینو رسنیو دا خبر خپور کړ چې د دې په ځای باندې چې پاکستان د افغانستان د حکومت نه بخنه وغوړي یا شرایط ورته نرم کړي دا غوښتنې ورته کړو چې دغه د موږ شرایط ومني. هماغه شرایط اوس امریکایانو بیا تکرار کړي دي. خو دا د دې معنی دا نه ده چې افغان حکومت به د غونډو مني ورسره یا به افغانان د مني ورسره دی. او که حکومت ومني هم افغانان یې نه مني. د مذاکراتو معنی دا ده چې هر اړخ به کمپرومایز کوي، خپلې غوښتنې به وړاندې کوي، د غوښتنو ترمنځ به تنفیق او توحید راځي، په ګډو ټکو باندې به توافق کېږي سره. نو د پاکستان حکومت د پاکستان غوښتنې د دې نه پرته په پاکستان د افغانستان سره 2500 کیلومتره سرحد لري. د هغوی امنیتي اندېښنې شته، د هغوی سیاسي اندېښنې شته. هغوی په د تجارت په برخه کې افغانستان د هغوی دپاره د خامو موادو د هغوی د غټ مارکېټ د خامو موادو ترې وړي او خپله بېکیفیته جنس ورته راوردوي، صادروي. د دې نه پرته منځنۍ اسیا سره د هغوی ګټې دا د ټاپي پروژه دا غونډه هغه شیان دي چې اوس د پاکستان ګټې په افغانستان کې نغښتې د نو پمدي خاطر باندې سړی ویل شي چې د پاکستان په سیاست کې بندر وخت راغلی وي. اما دا چې د خبر ختموم، اما دا چې په تمام معنا د غوښتنو وړي یا د افغانستان څنګه سر به شرط مرسته وکړي دا خبره بعید ده.
تشکر اخلاق صاحب. خیلی کوتا قطعی. خب تلفن ما قطع شد، تلفن سعیدی صاحب. به هر حال سوال آخر از اونا داشتیم، گرچه همکار ما تلاش میکنن که جناب سعیدی صاحب دوباره به خط بیارن و وصل بکنن. به هر حال ما وقت ما خیلی کم است متاسفانه. اگر سعیدی صاحب بیارن فرصت برای صحبت کردن با اونا نخواهیم داشت. تشکر از اینکه بحث را دنبال کردین. مهمان ما جناب قاضی محمد حسن حقیار، کارشناس مسائل سیاسی، در برنامه با ما بودن. احمد سعیدی هم کارشناس مسائل سیاسی از طریق تلفن ما را همراهی کردند که تا لحظات پیش تلفنشان قطع شد. جناب شکیب مستخنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، هم از طریق تلفن لحظات با ما بودن و ابراز نظر کردند در رابطه با مذاکرات چهار جانبه که قرار است پس فردا در اسلام آباد برگزار شود.
به دیورسی شبو که دو پیغام ولولو حبیب الرحمن ده هلمند سخه لیکلی دیویز ما پختنه داده چه لملمنو سخه که ده طالبانو یور دل ده اسلام آباد پا غنده که گدونو که او بلو نکری ده با ستاسو ده پار تمره اهمیت ولری. البته پدی موضوع زما
زموږ ملمنو مخکې نظر څرګند کړی دی. کلیم الله ارمان له مقر ولسوالۍ دی، البته د غزنی څخه پوښتنه کړې ده چې طالبان د یو ډله سوله غواړي او بله جنگ غواړي، افغان دولت چا سره سوله کوي او چا سره جنگ کوي؟ نو تبن لغه دلی سره به جنگ کوي چې جنگ کوي. لټول اوریدونکو ډیره مننه چې پیغامونه را واستول یا ټلیفونونه وکړل او یا هم د فیسبوک لاري نظرونه څرګند کړل. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر وو بجو دوام کوي. د ماښام لو بجو وروسته په همدغه صفو د امریکا شخه آشنا رادیو خبرونه وابري.
افغانستان وطن صاف پاک خاور.